رهای منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې د تاسیس موخه کلازده رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شاوروس، پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سږ کال به له دغو بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغو بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کنفرانس شو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې د چې په دریو کلونو کې 450 میگا واټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي دي. د شاوروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی او د 1.2 میگا واټ برېښنا د تولید تر څنګ 2200 هکټار ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه په خوا بشپړ شوي خو اوبلارې نه وي جوړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند عیسا بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو طالبان ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلی دي. د ایران دولتي خبري ژانس سیرنا پرون راپور ورکړ چې ښاغلي بزرګزاده وویل د ایران هیله دا ده چې د کمال خان بند بیا ډیزاین او په جوړښت کې بدلون راشي. د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅ څوک پر اندېښنه ونه لري. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبه د درې ګونو امنیتي او دفاعي قواو د ستاینې په غونډه کې وویل چې څوک چې د وسلو وسایطو پر اندېښنه ښیي هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک په دوی بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او د جمهوري فعال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ور بیا اعده وکړه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب ډار ورکړ او په عین حال کې وویل چې د تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 210 پولیس لري. یو ایرانی رسنی د بشری حقوقو د سرچینو په قول پرون پنجشنبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشې توکو د قاچاق په تور په پټه ده شوی. د څلوېښت کلن ګلاب شاه نوروزی چې د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سېشنبه په ورځ سهار وختي په دار زړول شوی. ایران نو وایر رسنۍ د ایران د بشري حقوقو د څارونکو ډلې هنګاوا د راپور پر اساس ویلي چې نورزی په پټه او بیل دي چې د هغه کورنۍ د خبرو کړشې دم شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی او 15 کاله په بند کې تیر کړی و. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د اسد په 15 نیټه د نړۍ له ګډ ګډ څخه د څه باندې 1015 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبان د حکومت ویلي دي چې د ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یولدوز هاشمي وایي چې د المپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 1 میلیون افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې دوی په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښيي چې افغانې میرمنې په حالت کې ستر هدفونه ترلاسه کولی شي. یولدوز هاشمي له خپلې خور فریبا هاشمي سره د پاریس اولمپیک د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اورېدل شي. سمه ده چې امریکا په راتلونکو څو ورځو کې د افغانو میرمنو د وضعیت په اړه باندې یو غونډه جوړه کړي. خو دا چې په دې غونډه کې به په کوم مسایلو خبرې کیږي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په ترکیه کې د جنرال دوستم پخوانی قوماندانانو ته د اوسېدو نوره اجازه نشته. په ریلتونو به یې هم درته تفصیل ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې هلته څه کال د کنکور ازموینې کې د خلکو ځوانانو ګډون کمرنګ او علت څه دی.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مساعده ده. یو ځوان چې د پوهنتون څخه فارغېږي هغه رېړۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشتې څخه فارغېږي هغه روزانې ته درېږي.
نور دلایل به هم درته وړاندې په راپور کې وایو، همدارنګه د کسانو اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې له کار اندلې شوې دي.
ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې مختلفه دي ارګانو کې وظیفه درلودله.
چې دا خلک ولې له دندو لرې شوي او په ځای څوک مقرر شوي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشتمل تیم غواړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفری دستیال د تای روشاند تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی و په پام کې ده شو د امریکا د سازو جرګې د بشري حقوقو کمیسیون په دریو ورځو کې د افغانستان اونجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسیون وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک رسیدو د درې میکانیزم په ترشل کې او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسیون وایي دا غونډه به د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوی افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری، د بخشنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خړی مترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکي سه شنبه په ورځ چې د اسد د حمد جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسیون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسیون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د ښځو منع کول او له زده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کم کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوی دي. د خبر پاڼې له مخې شاهدان به د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره رشتنی وړاندې کړي. د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ دا ډول غونډي او د افغان ښځو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بی اخیسی نه بولي. وایي
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو له طریقې نه موږ وشکړای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستی موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تن ورځې پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمنو نور څه نه دی اورېدلې. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغیرات موږ نه پکې وینو. نو خو به دا وی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 30 ولایتونو کې د شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسي لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښنه ښوول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش کون سرچینی وایي چې د دغه ګوند یو پخوانی قومندان ته چې په ترکیه کې اوسېده ول شوی چې نور دغه هیواد ته د نه ورځي. دا چې ولې بیا هم ورځو عصمت سروان ته چې تفصیل راکړي.
د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش او مشر وایي چې د ترکیه حکومت د طالبانو مخالف قومندان او د ولسي جرګې پخوانی غړي ګل محمد پهلوان ته د ویزې لرلو سره سره اجازه نه ده ورکړې چې په ترکیه کې پاتې شي. ګل محمد پهلوان د فاریاب ولایت په شین انتقاب ولسوالۍ کې د ملي اسلامي جنبش قومندان وو او د ولسي جرګې په 14 دوره کې د فاریاب استازي پاتې شوی دی. د ملي اسلامي جنبش و مشر او د کار او ټولنیزو چارو پخوانی وزیر بشیر احمد تیانج تیرش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د جولای 14 نیټه ګل محمد پهلوان غوښتل چې د ترکیې له استانبول څخه ایران ته لاړ شي. په هوایي ډګر کې ورته وویل شول چې له ترکیې ووزي او بیرته رانشي.
باوجود کې افت ما از اقامه شان میاد اقامت
له دې سره سره چې د اقامت ومیشتې پاتې وي ورته وویل شول چې ستا اقامت باطله شوي نور د ترکیې له خاورې ووزه. موږ یې په سبب نه پوهیږو. علت به یې څه وي خو سیاسي موضوع نه ده. له جنرال قونسلی سره مو هم تماس ونیو. له یو شمېر ادارو سره هم چې په ترکیه کې په دې برخه کې کار کوي هڅه کوو چې تماس ونیسو سو ستونزه حل کړو.
ښاغلی تیانج وایي چې ګل محمد پهلوان اوس په ایران کې دی. تیره اونۍ د جنبش یو قومندان عزت الله زیل له ایران څخه افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په سرپل ولایت کې د نامعلومو کسانو له لورې وبښل شو. د نوموړي خپلوانو د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د شپې په مخه د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ په سبزي کلان کلي کې د نوموړي پر کور حمله وکړه او وی واشه. په وروستي ورځو کې داسې خبرونه خبره شوي چې ترکیه غواړي د طالبانو مخالف قومندانان له خپلې خاورې وباسي او شاید د قومندان ګل محمد استل هم په دې لړ کې وي. خو بشیر احمد تیانج دا اوازې نه تاییدوي او وایي چې دوی تر اوسه داسې څه نه دي احساس کړي. خو د په عین حال کې تایید کړی چې هغه کسان چې د اقامت په برخه کې ستونزې ولري د ترکیې د مهاجرت له قانون سره سم ورسره چلند کیږي چې دا د په باور نورمال کار دی. په ترکیه کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیری چارواکو او قومندانانو کورونه او جایدادونه اخیستي چې د دغه هیواد پاسپورت او قانوني اسناد ترلاسه کړي. ګل محمد پهلوان د 1990 میلادي په پای کې د طالبانو په وړاندې په جګړو کې برخه اخیستي او د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته ترکیه ته تللی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتل چې په دې هیواد کې افغان کډوالو سره د انساني چلند عملي کېدو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لنډیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو زد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپال خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمایزو ادارو لخوا په خبرو شویو اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپناه پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډېر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجې ورکوي. سیمه ییز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه زموږ اولادونه زموږ د کور مېرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وځو موږ ډېر توهینېږو.
نوموړي دا هم وویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
که څه هم جرم د یو کس لخوا ترسره کیږي خو زیان یې ټولو افغان کډوالو ته رسیږي. د دې تر څنګ ښایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د ډله ییزو بریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. که څه هم د ایران په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوال ډېر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډله ییز بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اولمپیک سګنۍ اورنۍ سیالۍ نن جمعه د فرانسې په پاریس ښار کې پیلېږي. دا چې په دې سیالیو کې د افغانستان په نمایندګۍ څوک ګډون کوي او د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه په دې راپور کې تفصیل اورو.
یلدوز او فریبا هاشمی دوه هغه خويندې دي چې د طالبانو د خوخي خلاف سکهال د اولمپیک د اوړي په سیالیو کې ګډون لري. دوه خويندو درې کال وړاندې افغانستان پرې خود او اوس په اروپا کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت د خزو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د لګولو ترڅنګ هغوی ته د لوبو کولو اجازه هم نه ورکوي. یلدوز هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیله مند ده چې په راتلونکي کې خزو ته په افغانستان کې د لوبو کولو زمینه سازي وشي. موږ په داسې وخت کې په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوو چې د افغانستان ټولې ښځې د زده کړو له حقه محرومې دي، اوان لوبې هم نشي کولی. موږ درې افغان مېرمنې راغلي یو چې د ټول افغانستان د ښځو استازي واوسو تر څو په راتلونکي کې د افغانستان ښځې څه په اولمپیک او یا نورو برخو کې وی فعاله ونډه ولري. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په اولمپیک کې به د یادو جونو ګډون په رسمیت ونه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلی دی چې د طالبانو هیڅ هیئت د اولمپیک سیالیو ته نه دی رابلل شوی او د افغانستان د لوبډلې غړي هم د یاد هیواد د بهر میشت اولمپیکي کمیټې په همغږۍ سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. یلدز او فریبا هاشمی په افغانستان کې د سایکل ځغلولې د ملي لوبډلې غړي وي. هغوی د افغانستان تر پریښودو وروسته په سویس کې خپل تمرینات پیل کړي دي. فریبا هاشمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اولمپیک سیالیو ته یې بشپړ چمتووالی نیولی دی.
تمرینات مو خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوارم
تیاری مو ښه دي او هر سالی روان دي. خدای دې وکړي چې په سیالیو کې ښې پایلې ترلاسه کړو. هیله مند یم چې د افغانستان ښځې په راتلونکي کې په اولمپیک کې ګډون وکړي او د افغانستان د ورزش اوسنی حالت تغیر وکړي او په راتلونکي کې د اولمپیک په بیلابیلو برخو کې د ښځو پراخه ګډون ولرو.
بیشترین زنانه در اولمپیک در رشته های گوناگون داشته باشه.
د اولمپیک د اوړي سګنۍ سیالۍ د فرانسې په قربتوب د پاریس په ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د جمعې پورس په رسمي ډول پیلېږي او په پلان کې ده چې د اګست میاشتې تر 11 نیټې دوام وکړي. هر ورځ به 15,000 امنیتي کسان د یادو سیالیو د خوندیتوب په پار دنده ترسره کوي. د پیلیزو مراسمو لپاره به 45,000 امنیتي کسان دنده ولري. دغه راز 10,000 نور سرتیري به د امنیتي خوندیتوب په موخه په پاریس ښار کې عملیاتونه ترسره کوي. د تیر چهارشنبه په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي و چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي دسیسې شنډې کړې دي. د تیرې سې شنبه په ورځ 40 کلن روسیې په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډیو په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سې شنبه په ورځ وویل چې 13 کلن ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د حکومت ځینې برحال او پخواني کارکوونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تېرو 3 کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه او پر ځای خپل کسان خپلوان ګمارلی دي. دوی په دې اړه له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې موضوع نیوکه کړې او ویلي دي چې باید وړ کسان وګمارل شي. دا چې وړ کسان لرې کړی شي او ځای هغه کسان ونیسي چې دوی په دې برخه کې د کار کولو وړتیا نه لري. ورزو ابي د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور تفصیل وکړي.
د افغانستان حکومت د پخواني کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخواني کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکوونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکوونکی بولي وایي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمېر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعه یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
ده 3 کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان له مخې چې د ټولو ښځینه کارکوونکو معاش 15,000 افغانۍ ده، موږ زنګ ووهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو که نه. موږ ته یې وویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او ستاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
هات با امارت سهیم بوده او بیایه به جای ما مقرر شود.
د یادې دولتي ادارې یو بل کارکوونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکوونکي لرې کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخواني امنیتي کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومت داری کې کاري تجربه تقریبا 15 کال کاري تجربه درلودله، ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې 11 هم ومه چې ما خپل په تیر ارګانو کې وظیفه درلودله او د دې دراتک سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شوله. د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 یا د 21مې پېړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
لدی ګوخه کې د لوسربېره په تیر حکومت کې یو شمیر پوزي او امنیتي منسوبین د امنیتي ګواښونو لامل له هواده وتلو تاړ شوی چې ډېرې گاونډیو هوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبه په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
مشکلات شګر دي دا امتاسي توزرتیا ده ځکه چې جناب علي قدر امیر مصر حفظه الله کله عمومي عفا اعلان کړه افغانان ډېر وځورېدل موږ یې باید نور په جنګو وانړوي موږ ډېره بچ کړې په غرض دغه دی دوی مې د خونرتۍ نه د جنګونه راوګرځول د کار دپاره هم باید د تحمل مختص سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوي دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندې کړي او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اورزګان ولایت یو سیدونکي په خپل شخصي لګښت دغه ولایت په دغه ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی. نوموړی په دې ژوبڼ کې لسګونه ډوله مرغان لري چې هره ورځ لیدو ته ګڼ کسان ورځي. چې دغه بڼه د اورزګان په کومه سیمه کې د ورځو تفصیلي په دې راپور کې ورو
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبڼ 15 کلن سیپولا جوړ کړی دی. سیپولا وایي دغه ژوبڼې شاوخوا ته کاله وړاندې پر 15 جریبه مځکه باندې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا 150 ډوله مرغان پکښې کې شته. نو موري وای اکثره دغه مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي، حکومت کومک وکړي، بیا موږ چې لا اوس مقصد دغه حیوانان دغه نور کولای شي. خو اوس اکثره زه د دې سره وړاندې نه سم نه دي چې ځای هم زله دغه دی دونه اوس مام نه رسیږي.
نو موري وای د دې ژوبان لیدو ته د اورزګان د اوسیدونکو ترڅنګ د گاونډیو ولایتونو هم ګڼ شمېر خلک راځي. د اورزګان اوسیدونکو د شاغلی سیپولا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید د دغه کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دې په خبره چې نوموړي د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دې ژوبڼ ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلی. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښیږي، نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلی.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دی دغه شان د زمریانو کوترې او شترمرغو دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښېږي، خاص د دې د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې ژوبڼ ته راغلی دی. وایي د ژوبڼ په جوړېدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپلې کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره د ژوبڼ ته راځم.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. بس یو وخت راځو، ډېر کمونه مرغان شته، ډېر مېلیان ورته راځي، لرې لرې ځو سره ځي دغه ولایت پر د کندهار سره چې ابل ورځ کندهار د کندهار خلک راغلي او د خارج د امریکا خلک راغلي واغې د لیرا وسته کلنداری او په وګرځیده
بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول یو باڼ جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وایي
مثلا ګرد ورځ د خپل لاغه خواري او دمځه کې کار کوي خو دغه په پیسو سره ترڅنګ د بیرته د میلې ځایونه جوړي نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کیه مثلا د دلته آرام فکر لري هغه څوک چې تل راځي د میلې په حساب مثلا تاسو تل راغلي اس نور ملمانه راغلي دي هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولاد د اقدام هر کلی کوي او وایي چې د بتر خپل واسه پوری ورسره همکاري وکړي په ورزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي